ته الوتکې د هغه په موټر باندې چې په کیسپورو د پنځنبه په ورځ حمله وکړه موټر یې ووښت. احتمال لري چې هغه په کې وژل شوی وي. اموازي د داعش د ډلې یو ظالم سړی وو په ویډیوګانو کې څرګندېده چې هغه غربي ارغمل وژني او سرونه غوسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغان حکومت مشرانو په جلا جلا بیانونو کې په فرانسې کې د تیر شپې ټرورېست بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله په جلا جلا بیانونو کې په فرانسه کې د تیر شپې ترورېستي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. د افغانستان د جمهوریت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د جمهور رئیس غنی لخلي د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې ترورېستي بریدونه چې له امله یو څو 350 تنه وژل شول او 200 تنه ټپیان شول دردونکي جنایت بللې دي. جمهور رئیس غنی ویلي نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخونکو جنایتونو او خلکو بیرحمانه وژنې ته دوام ورکوي او د پاریس د خلکو بیرحمانه وژنه د خې چې ترهګر سرحد نه پیژني او ټول د بشریت دښمنان دي. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیل سزافر هاشمینین مازیګر په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې د دغې پیښې د غندنې په وخت ویل چې د بل هر چا څخه زیات افغانان د فرانسویانو درد احساسولې شي.
همروزه در شهرها و همچنان روستاهای ما و بر هر سطح چی مردم عادی باشه چی قوی
خغلی هاشمی ویل مونږ هر ورځ په خارون او کلو کې او په هر کچه که هم خلق دی او که امنیتی زوکونه دی در توریزم قربانی هنی و هم درنگ جمهوریز غنی پیولی که در فرانسی جمهوریز تا دخپلی خواخوگی مراتب سرگن کلی دی. جمهوریز غنی تروریزم در طول سیمی و نرهی در پار او گرد تهدید بلله او یو زلبه دی دقی پدی دی پر ولاندی پر گری او جدی مبارزی تنگار کرده. در افغانستان اجرای ریاست وی چی اجرای رئیس عبدالله نن پر کابل که در فرانسی سفارت تلار اول تی در پاریس پر خار که در تیر شپی پر بدونو که در وجل شو و کسان و در کورانه و در غلو سره در افغان حکمت و خلق و پاس ازی توب خواخوگی سرگنده کرده. عبدالله پر او بیان که در فرانسی بریدونه در بشری او در طول عادیانو در زختونو پر زد بلیلی او در بریدونه پر سخت و تکو غندلی. اجرای رئیس ویلی چی تروریستان سرحد قوم او دین نه لري تل دی ویری دا چولو په لټه کې دي. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیال هم ویل چی دا ډول بریدونه غندي او د اسلام د مقدس دین د زختونو په خلاف بولي. سزه پر شمی په خپل دغه خبري کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې ورځې په سرګندونو هم تفسیر وکړوي ویل چی اوس د یو خراغله چې پاکستان په عمل کې د سولې د بهیر په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي.
ای باید واضح و روشن باشه که ما نسبت به هر کس دیگه په حیثی
خاغلی می ویل دا به سرګندوی چې مونږ د یو دولت د حکومت او یو ملت په توګه سوله غواړو خو سوله باید مفهوم ولري او تل پاتې وسی. سزا پر شمی د سولې په بهیر کې د پاکستان د ونډې په باب د افغان حکومت تیر د ریزی او ځل بیا تکرار کوي ویل چې د هر څلور مړی باید د پاکستان سره سوله وشي.
وای ای سه بخش داره. اولی که
خغل شمی ویل دا درې برخې لري. لومړی باید دا نایلان شوی جګړه پای ته ورسیږي او دوهم اړیکې عادي شي او بیا همکاری ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیال ویل چې په دوم پړاو کې د مخالف وسلوالو سره سولې خبرو مسله ده. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې سولې په برخه کې یو ښه همکار کیدی شي.
هی همکاری چه قسم صورت گرفته میتونه؟
هغه لشي ویل د همکاری څنګه کیدی شي. هغه ډلې چې دغه هیواد په دنده کې زموږ پر وړاندې جګړه اعلانوي باید پر وړاندې اقدام وشي. دا په خپل یو ډول همکاري ده. هغوی چې غواړي موږ سره سوله وکړي موږ کولی شو ورسره د سولې په هکله خبرې وکړو، خو هغوی چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه اعلان کوي او د پاکستان له خاورې زموږ پر خلاف کار اخلي، کله چې پاکستان په رښتیا په صداقت او همدارنګه چې د پاکستان مشرتابه دننه په کابل کې وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، اوس یې وخت دی چې په عمل کې دا خبره ثابته کړي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې ښاغلی سرتاج عزیز ویلي چې سوله باید د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تیره میاشت د طالبانو لاسته د کندوز د لویدو وروسته په ښار کې څه تیر سوي وه؟ د جنسي تیریو، وژنو او ځورونو رپورټونه تر کومه حده رښتیا وه؟ د امریکا غږ آشنا رادیو په ځانګړي رپورټ کې واوري. د شنبه ورځ د شپې 8 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
د د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د هلمند چارواکي وایي چې د ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پینځاو یو نزیات د ملي اردو سرتیري د وسوالو طالبانو سره یو ځای شوې دي، خو دا ولسوالۍ لا هم د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی په لشرګا کې وی خبري ناشتنه نو ویل چې له وسوالو طالبانو سره د افغان پوز د 15 پیته سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د کیک دی او دوی د دغه پیښ په باب تحقیقات کوي. یادو سرتیرو د ولسوالۍ په 3 کیلومتري کې د سټیشن په نوم په یو پوزي مرکز کې دنده درلوده. یاد سیمه د سنگین ولسوالۍ د امنیت لپاره ډیره مهمه سیمه بلل کیږي چې د والی په وینا اوس یې په دغه ځای کې نور ځواکونه ځای په ځای کړي. د هلمند والی زیاتوی چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ توګه د دولت تر واک لاندې ده او د دې ولسوالۍ د سکوت اوازې رات کړي.
په سنگین کې حالات ښه دي، هسته سر شویلې دي چې هلته قطعات راوتلې دي. ها خبره نشته، مونته یوه پوسته د اردو چې هلته بعضې افرادو سغو خیانت وکړو هغه دښمن ته ورغلی دي. نور ولسوالۍ په جای ده او ټول قوتونه هلته موجود دي. دانان هم زه پروګرام لرم چې وایت هلته وسوم او قل اردو هم حیات استولی ده، هغه مسله برسی کیږي. موږ کافی قوت لرو.
د هلمند والی هغه نظامی مسولینو ته هم ګوتڅندنه وکړه چې له جګړې پرته د هلمند په نورو سیمو کې امنیتی پوستې د دولت وسلوارو مخالفینو ته پرېښي. ځایی اوسیدونکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د مرکز په 3 کیلومتري کې لا هم جګړه روانه ده. دوی زیاتوی چې د سنگین ولسوالۍ او د لشرګا د درایي ترمنځ د لوی لارې لسر څخه ځینې امنیتي پوستې هم د ولسوالۍ مرکز ته وټولې سوي دي. د هلمند والی وایي چې د خپل ولایت پر امنیتي ستراتیژي باندې د سره غور کوي او غواړي چې د پوز سرتیري له پوستو څخه لري کړي او پر ځای د پولیسو قواوی په سیمه کې ځای پر ځای کړي.
متاسفانه بعضی پوستو کې هغه افسرانو سربازانو چې باید پوستې ساتلې وای مقاومت کړی دا کارمونه کو، ولې نو خص اصلي په شکل دی سیستم دی اداره دی اداره کې و. هغه اداره مجموع کې د ولایت ورګانونه یو مطالعه دقیق نه درلوده، سې باید دقیقه مطالعه کړې و چې چیرې موږ باید پولیس، چیرې باید موږ اردو، چیرې باید موږ نور قوتونه استفاده ورنه وکړو. ما تاسو په اول کار وکړو چې د موږ اردو زمين ګیره شوی ده، ټول دوی په پوستو کې دي او ټول دوی په هغه مالاتو کې دي چې دوی باید له غوږه ساتنه وکړي. په هلس دا د اردو کار نه ده، دا موږ پلانونه لرو چې اردو موږ باید له دو حالته را وباسو، اردو د جنګ دپاره.
د سنگین ولسوالۍ د هلمند ولایت په شمال 130 کیلومتري کې موقعیت لري او د هلمند ولایت له روزګان او کندهار ولایتونو سره نښلوي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د ملي اردو 15 شپې ته سرتیري او 15 تنه هم قومندانان له دوی سره ورمشپا یو ځای سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
شیندلې مرغلری
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه. السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او په خپل ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. دا د همدې هیلې په درلودلو سره پیل کوو ستاسې د نن شپې د شیندلو ملغلرو په هنري او ادبي خپرونه. شایسته جان، تاسو ته هم ښه راغلاست او هرکلی وایو.
ډیره زیاته مننه غورځنګ صاحب. تاسو نه مننه. نن د امریکا غږ آشنا راډیو د شیندلو مرغلرو په ادبي او هنري خپرونه کې نوښتګر شاعر، لیکوال او ویناوال چې ټولې پیژني د هغوی سره خبرو او بنډار ته کینو. د دوی څیړنیز آثار هم د پام وړ دي چې په دې خپرونه کې به پر بیلو اړخونو باندې خبرې وکړو، په د هغوی د زیار په ډګر کې به بیل هغو زیار چې د هغوی ایستلی ده خبرې وشي او ستاسو پوښتنو ته به هم په همدې اړه ځوابونه وویل شي.
بله.
نو تاسو
زیره ورکوي. بلې، ښاغلی عبدالغفور لیوال د افغانستان د سیاسي، کلتوري او ټولنیزو چارو د کارپو په حیث نن سبا په لر او بر او سیمه کې یو ځانګړی پیژندګلوي لري. خو د دې هر څه په څنګ کې هغه یو ښه ژورنالیست او د ټولنې پر رموز پوه خوږژبه شاعر هم دی. نو راځئ چې له وخت څخه ګټه واخلو او له ښاغلي عبدالغفور لیوال سره چې د تلیفون په لیکه کې دی، پروفیسر صاحب اشاره کوي چې تروسه نه دی حاضر شوی.
موږ البته هڅه کوو چې د لیوال صاحب سره تلیفوني اړیکه ونیسو، خو هڅې روانې دي او لکه په اړیکو کې مشکل هم شته. خو په هر صورت کې د لیوال صاحب په اړه هر څومره چې ووایو، څه هم چې ټولې پیژنې اثر مې لوستلي، خو هر څومره چې ور باندې خبرې وکړو د هغوی په زیار او د هغوی په اړه، د هغوی د شخصیت په اړه، د لوړ وقار چې لري، بیا هم کم ښکاری. دوی رسمی علمی او ټولنیز چارې او دندې درلودلې دي. د هندار خبرونې خبریال وو او همدارنګه د تری وو، د کابل پوهنتون د فرهنګي شورا مرستیال وو، د افغانستان د مرستو د بشري حقونو د څانګې غړی او د جګړې او سولې د رپورټ جوړونې د انسټیټیوټ ایډیټر هم وو، د ازادۍ راډیو د پښتو څانګې ایډیټر او خبریال. یعنی هر ډګر کې یې زیار ایستلی.
بله،
حتی دا چې د افغانستان د اساسي قانون د کمیسیون د مطبوعاتي څانګې مشر او د دارالانشا ویاند هم پاتې شوی، د افغانستان د وزیرانو شورا فرهنګي سلاکار، د هیواد لیکوالو، شاعرانو او ژورنالستانو غوره شوی استازی وو د بیړنۍ لوی جرګې دپاره، او همدارنګه د سیمه ایزو څیړنو د مطالعاتو مرکز لومړنی مشر هم وو.
بله، او همدا اوس هم د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزارت معین دی.
ډیر ښکلی و. دا نو وروستۍ دنده چې همدا اوس په لګیا ده، یو بوخت، یو زیار باسي، یو هڅه کوي. لیوال صاحب ډیر صفتونه لري.
صفتونه خدای وکړي چې همدا اوس د حاضر شي، له ده څخه یې وپوښتو.
بالکل، لیوال صاحب بالکل یو ښکلی انداز لري. کاری تجربې ته چې وګورو، مثلا د تجربو هغه انزور یې چې کړی ده د پندونو پر بنسټ، هغه د ژوند غورځنګ صاحب هغه خورا مغلق او تریخ حقیقت چې یو انسان ورسره مخامخېږي، هغه په ډیره یوه ساده ژبه او روانه بڼه یې خلکو ته وړاندې کړې ده.
بله، نو که د خوښه وي، ما د لیوال صاحب یو شعر، یو آزاد شعر ډکلمه کړی دی.
ډېر ښه.
راځه د خپرونې په پیل کې له محترمو اورېدونکو سره شریک کړو، تر څو چې دی خپله راځي.
بالکل،
و بیرو پروفیسر صاحب وايي شعر تیار ده.
بالکل، هم دغه اوس به په خوان سره واورو یو ځای.
راتلو شیبه دی کلا هم پس ردر گرزی چه ستال هر گام سر از ما ده نفسونو موسیقی گیده تبارام از ما ده مطور منز کی پتشولی اوف زما ده زل در زهار ده طلب زیر مزاحم هیچ زل و نپوهیدم چه ستا ټټر کې هم یو زړه رپیږي په دې خبر نه وم چې ستا د مرغۍ په څیر کوچنی خو مهربان زړګی ورو ورو کتوند رپیده ورو ورو کتوند رپیده
ستا در آتلو شبه دیکل هم پزل ترگرزی چه ستا لهر گام سر از مات نفسن و موسیقی غگیده تبا آرام از مات مطو منز کی پتش ولی اوف سماد از ره در زهار دی تلب تیر مزاهم هیچ زلو نپو هیدم چه ستا تتر که هم یو زره رپیگی پا دی خبر نوم چه ستا دمرغی پا چیر کچنائی خو مهربان زلگی رو رو کتوند رپیده رو رو کتوند رپیده دا و د عبدالغفور لیوال سے بازاد شیر چې خپرونه کې حاضر شوی
مونږ بیا هم خپل هڅو ته دوام ورکوو. د لیوال صاحب څخه که تاسو کومې پوښتنې لرئ او یا هم د هغوی د خپل کاري زیار په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کوئ، کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې د هغوی نه مطرح کوئ. که هغوی تر هغې نه وي نو موږ به کوښښ وکړو چې ستاسو پوښتنې یاداشت کړو، او کله چې دوی موږ سره په لاین کې برابر شول نو د هغوی نه به یې بالکل مستقیم مطرح کړو. زه فکر کوم چې لیوال صاحب اوس موږ سره په لاین کې ده. بله لیوال صاحب، ستړي مشي او په خیر راغلی.
فکر کوم چې موږ محترم اوریدونکي وي په لاین کې. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي ورور.
خیسجان تا خورزان صاحب ته خیسته سلامونه وایم.
کور مو ودان صاحب په خیر راغلی. ستړي مشي
لیوال صاحب.
خیسجان ته څنګه شې جوړه؟
خوشاله اوسئ صاحب، مهرباني. کور مو ودان.
بالکل بالکل خیسجان یې اوس نن سبا په پروګرامو کې سر غیر حاضر کوي.
زه غیر حاضر نه وم، غورزنګ صاحب غیر حاضر و.
غیر حاضر نه پیژنې اصلي.
نه نه، ته غیر حاضر غورزنګ صاحب کنه، ارمانی صاحب چې ما راغلی و.
ښه، دا سوچې تیره اونۍ زموږ ځینې خپرونې لږ څه لنډې شوې هم، او دا د دې دپاره چې موږ غوښتل چې د کرکټ په اړه رپورټونه زیات کړو، ځکه مینهوالې زیات دي، نو د خپرونو وخت یې لږ څه زموږ دپاره را لنډ کړی و.
بلې، ورزش ته مو ځانګړی کړی. ښه، مهرباني وکړه، نن د خپرونې ته څه راوړي دي؟ موږ میلمه عبدالغفور لیوال صاحب دی، هغه خو تر اوسه نه حاضر شوی.
نو غورځنګ صاحب څه ته وایه؟ نو اوس پر لیوال صاحب عقل خو موږ دومره معلومات نه لرو، کنه دی خپرونې نه رالی، زه څه ته وایم؟
لیوال صاحب خو ټول پیژني، بس کور مو ودان چې تاسو خپرونې ته زنګ ووهه. بله غورځنګ صاحب، مهرباني.
بله، ته نو څه ویل لرې؟
بله،
نو دا خو د فرمایشي پروګرام بس په اخر کې کتي بیا نشر کوي. فرمایشي پروګرام ته سندره چې مرا ته نشه کوم، خوشاله بسو
په دواړو سترګو. ولې نه په دواړو سترګو؟ موږ د دې خپرونه په پای کې همیشه یو سندره نشرو تاسو ته، ستاسو خوشاله ده پانه.
بله، دا ستاسو
خپل ټول کې نشر کوله. خایته جانې د مرچ سولی د بلتون په واسه کې سندره نشه کبس ډیر زیات بس خوشاله ده. سپیشل وبې لار مانی ته دالي بس د وخت را کول میو جار مننه.
اتمن به کوخه ډیر زیات مننه کو.
اوس فکر کوم چې لیوال صاحب راغلی دی. لیوال صاحب ستړی ماشي؟
په خیر راغلی لیوال صاحب.
مننه تاسو، تاسو قدر من اوریدونکو ټول هغه دوستان ته چې ما غږ اوري سلام.
موږ
مخکې ستاسو په حق له محترم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، تاسو ټول پیژنې، موږ هم ور وپیژندلې، او حتی ستاسو یو شعر مې هم ورته د کلمه کا.
لیوال صاحب، بس خوشحاله چې موږ سره یاست. تاسو همیشه لطف کړی زموږ په خبرونو کې، همیشه برخه اخیستې ده. یو څه نوي د لاس لاندې څه پر چی کار کوئ، او نوي دندې په اړه مو یو څه خپلو مینهوالو ته معلومات ورکړئ.
موږ خبر شوي چې فرهنګي کارونه مو زیات شوي دي.
بالکل.
مننه. یو خو اوس د دندې له نظره د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت د مرستیال په توګه کار کوم، او طبعا هلته موږ د نورو کارونو تر څنګ فرهنګي کار هم نیکمرغه لرو. دلته د افغانستان یوه ډېره معتبره مجله جرګه مجله چاپیږي د نورو قومونو او قبیلو په ژبو باندې د هغوی د فرهنګي او اجتماعي مسایلو په اړه مجلې چاپیږي سیمینارونه فرهنګي غونډې په ولایتونو کې په کابل کې په پښتونخوا کې هم جوړیږي او زما سروکار طبعا چې د نورو اروند چارې تر څنګ د دغه فرهنګي مسایلو سره هم ده او زه ډېر خوشاله یم چې د خپلې مینې او علاقې وړ کارونو په برخه کې کار کوم او په نور د فرهنګي او علمي پلوه زما د شعر او شاعرۍ تر څنګ پر تحقیقي او څېړنیزو پروژو هم کار کوم په دې تیرو پنځو کلونو کې مې یو ډېره لویه علمي څېړنیزه پروژه چې زما د څېړنوالۍ پروژه وه او هغه اساطیري ادبیات یا په ادبیاتو کې د اسطورو څېړنه وه هغه مې هم بشپړه کړې ده شعرونه مې هم لیکلي دي او د نیکمرغه ګڼې ادبي تحقیقي مقالې مې هم خپرې شوې
ډېر اله لیوال صاحب تاسو دا وخت څنګه ورته پیدا کوئ د دومره ډېر زیاتو کارونو دپاره دا یو مسله او ستاسو اوسنۍ دنده هم خورا حساسه ده ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده ستاسو په کار کې تاسو هغه مشترک یو اړخ چې ژبه ده د دغو قومونو ترمنځ د دینه په کار اخیستو باید هغه یو نوی احساس د کرکې او یو تضاد احساس چې د دغو هم ژبو قومونو که ځینې دلته ژوند کوي په افغانستان کې دننه او ځینې هلته په پاکستان کې یو د تضاد یو احساس ده دا هم ستاسو د دندې یوه برخه ده چې د دوی زړونه که څه هم ځکه اصلي قربانیان په خپل هغه ولس ده وګړي دي د دوی د رانږدې کولو دنده هم خورا ګرانه نه ښکاري تاسو ته
د وخت په اړه که انسان له څه شي سره علاقه ولري مینه ولري او وغواړي او کار وکړي زه فکر کوم موږ کافی وخت لرو په خپل عمر کې د خوب له وخت نه راکم کو د تفریح له وخت نه راکم کو حتی موږ افغانان خو له بده مرغه د خپلو کورنیو د حق له وخت څخه هم وخت راکموو او هغه وخت چې باید خپلو کورنیو ته ورکړو هغه هم په کار باندې لګوو نو دغه وخت کې سړی کولی شي یو څه وکړي پاتې شو د بېلو بېلو قومونو او د بېلو بېلو فرهنګونو د یوې ژبنۍ جغرافیې مسأله اول بېلابېل فرهنګونه د ژبو بېلابېلې لهجې او حتی بېلابېلې ژبې په یوه سیاسي جغرافیه کې د یوې رنګارنګۍ او د یوې فرهنګي تنوع نښه ده که دغه مسأله سمه مدیریت شي دا نه یوازې چې ستونزه نه ده بلکې دا یو غنا ده او یوازې د ښه مدیریت دپاره یوه سیاسي ملي اراده پکار ده زه فکر کوم چې موږ افغانان په مجموع کې په هر ځای کې چې یو په یوه تاریخي جغرافیه کې چې اوسېږو که هغه د تحمیل شویو کرښو په دننه کې یو که د دې کرښو تر شا هاخوا پراته یو که وغواړو د خپلې ژبې دپاره د خپل فرهنګ دپاره ګډ کار کولی شو همدلته موده مخکې زه کوټې ته تللی وم هلته د پښتو ژبې په اړه یو نړیوال کنفرانس راغوښتل شوی و د پښتو ژبې لیکوال فرهنګیان مشران استادان راټول شوي وو په همدې خبرې کولې چې څنګه د دې واحد ژبې فرهنګي غنا او د اجتماعي غنا دپاره باید کار وشي هلته موږ ډېرو جالبو نتیجو ته ورسېدو همدا څو ورځې وروسته کېدای شي په افغانستان کې دلته په کابل کې حتی د افغانستان د بېلابېلو قومونو د فرهنګ او د دوی د موسیقي د دوی د فولکلور یو فیسټیوال جوړ شي د همدې دپاره چې موږ وښیو چې موږ د بېلابېلو فرهنګونو د بېلابېلو ژبنیو حوزو او د مدني حوزو د موجودیت با وجود یو با فرهنګ او ستر ملت یو او د دې سره باید کار وشي او د خمو دې ته یو زمينه راهمل
ډیر لار ډیر خلای
ډیر خلای واقعا کی خبرې مو وکړي چې د بحث نو نوزو لیوال صاحب که راشو شعر و شاعری ته په دې شپه ورځو کې مو کوم نوې شعری ټولګه چاپ شوې ده کوم نوې شعر مو ویلې دي که څنګه
تقریبا سلور کالا یا پنځه کالا مخکې چاپ شوه زما تېره شاعري او ما داسې فکر کاوه چې دا به مې ټوله شاعري او وروسته به نور شاعري ونه کړم خو له بعد مرغه ووایم کله نیکه مرغه ووایم بیا هم شاعري رانه وشوه او اوس مې هم یو کتاب بشپړ چاپ ته چمتو دی په دې کې غزلونه آزاد شعرونه سپین شعرونه چارپارې لنډې منظومګۍ دا راټول شوي دي د دې کتاب نوم دی غالبا ګلغوټۍ ته اووم سرود دا کتاب یو څه نور تنظیم او ترتیب ته ضرورت لري او انشاءالله که ژوندو په راتلونکو میاشتو کې به
ډیر اله دا خو ډیر ښکلی زیری و چې د زیات شمیر ستاسو د مینوالو تنده به پې ماته شي. لیوال صاحب، مونږ زیات شمیر دوستان هم په لاین کې لرو چې غواړي تاسو نه ستاسو د هڅو او ستاسو د کاري بوختیاو په اړه پوښتنې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. دوی ته به ورشو. ستړي مشی، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
مننه خایسته جنې خورجنې تاسو اوره د غرنګ غورځنګ صاحب تاسو سي ګران قدرمن ملما لیوا صاحب هم داسې په جوړې جوړې سلامونه وړاندې کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله.
وعلیکم السلام.
سره مننه غورځنګ صاحب، سي ام شنه وردون چې در سره هم داسې ام عبید الله ارمانی د
ارمانی سي مهرباني وکي. مهرباني وکي دلوال صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. ماشاءالله دې ښه پروګرام روان دی او داسې معلومات
خوشاله سید مننه.
لیوال
صاحب خو په دې اړه بالکل معلومات پوره وړاندې کړل. لیوال صاحب مهرباني وکړئ.
ما د دې کتاب په چاپ شول چې لا تر اوسه مالا نه دی لیدلې. ما زیره را باندې وشو یو کتاب په ننګرهار کې مومند خپرندوی ټولنې د زما د کونړ د فرهنګي دوستانو په همت چاپ کړی دی او هغه اروایی خامار نومېږي. د استاد مجبور د زنزانی خامار فلسفي اوانی شرحه ده. هغه زما یو علمي تیزیس و که څه هم پخوا هم چاپ شوی و اما سم ونه ویشل شو. دا دی دا ځل په ډېره ښه کیفیت او ښه ذوق باندې بیا چاپ شوی دی. همدارنګه زما یو بل کتاب شیری سمبولونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، تر چاپ لاندې دی. ما مخکې درته وویل چې زما یو شعري ټولګه به انشاءالله ژر چاپ شي او کله چې وخت را ورسیږي هماغه د اساطیري ادبیاتو لوی کتاب به هم چاپ شي او مینهوالو ته به د افغانستان د بېلابېلو نشراتي مؤسسو لخوا نه وړاندې شي انشاءالله.
ډېر ښه. او له تاسو څخه د یو شعر غوښتنه یې هم کړې ده.
بالکل.
دوی چې وطني شعر ووایه نو زه به هم یو وطني شعر تاسو ته که ستاسو اجازه وي ښایسته جان او غورځنګ صاحب.
مهرباني.
مهرباني.
په خوند به یې واورو ستاسو په ښکلي اواز. مهرباني صاحب.
دوی شعر تر لیک دی افغانستان غنم لو غوندې ښایسته یې د هیرمان رڼا چپه یې خانملاو غوندې ښایسته یې د هیرمند رڼا چپه یې ای زمونږ افغانستانه د مورکۍ د خولې کیسه یې د ازبک ماشوم مسکای د ترکمن قرص رخچینه امیر زیګه هوای د امو خواګه نغمه د پارون نرا الوته د ناتونو مست شرنګی د پارون نرا الوته د ناتونو مست شرنګی د مڼی د ګل پر پاڼه نکل شوی زمزمه ای زمون افغانستان د مور کری د خلی کیسه بابا لحس کی چوکی در تبورم را تخکاری د بابا لحس کی چوکی در تبورم را تخکاری غلغلی حسک سلسالی یا خودنگ شمامه
واہ واہ
د قومونو اوبدل شوی د بابا رنگین ګلونې د قومونو اوبدل شوی د بابا رنگین ګلونې د ابوی تګی منګی دا د رغی ګټی چینې واه
ډیر
د مینا په شور د منځم بلوچی مونږ د نغړم د مینا په شور د منځم بلوچی مول کې د غاړم تد دې ملت عزم یو لوی کتیبې اتلې قرڅکی یک هزار د شتون ناره اتلې قرڅکی یک هزار د شتون ناره د ملت د عشق یادګار په سندرو کې ټاپې او ادانې ته آزادې ته پرونې ته سبا یې او ادانې ته آزادې ته پرونې ته سبا یې ای زمونږ افغانستانه ته ویاړلې زمانه ای زمونږ افغانستانه
بالکل الفاظ نشته لیوال صاحب ډیر ښکلی واقعا په زړه کې ناست او هغه ولوله چې رښتیا هم د هیواد مینه ښیي په هیواد باندې رښتیا هم تاسو ته ویل شوي چې په هیواد مین لیکوال چې د خاورې په لویشت لویشت باندې زړه سوځي بالکل د لیوال صاحب یو بل ښکلی شعر ما سره هم د لیوال صاحب دا هم تاسو خاورې ته خپل هیواد ته افغانستان ته ویلی او اوښ کوي سر لیکته چې زه غواړم چې خپلو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کړو. زیاتره زموږ اورېدونکي د وطني شعرونه ډېر خوښوي. لیوال صاحب تاسو ته به هم بهتره معلوموي. اوخکا جانانه د خوګوسترګو تصویر سره د ژاړم جانانه د خوګوسترګو تصویر سره د ژاړم د خوب او خیال له تور او سپین تعبیر سره د ژاړم دا تارا ته ویلی وو چې بند کې به مې ساتي دا تارا ته ویلی وو چې بند کې به مې ساتي تنئی د یادونو لزنزیر سره د ژاړم ستا اوخ کمی تاویز کړه ګرځومه یې پر غاړه ستا اوخ کمی تاویز کړه ګرځومه یې پر غاړه لپیر سره د ژاړم لفقیر سره د ژاړم بس تا کې چې اوسېږم لیونۍ یمه وطنه لیوال صاحب وایي بس تا کې چې اوسېږم لیونۍ یمه وطنه خندا سره د خاندم او له ویر سره د ژاړم برخلیک د دی چې خپله مینه خخه کړې په خپله برخلیک د دی چې خپله مینه خخه کړې په خپله لیواله بدقسمته له تقدیر سره د ژاړم لیوال سه بیا هم ستاس د خولي احساس نه مننه چې
د
خولو کرخو کې بیا هم بیان کړ
ستاس هم زیاته مننه چې تاسو
کې خولې ولوس خوشاله اوسئ
زه هم خپل وار مننه کوم خوښ
ته ځان
ستاسو دې
مینا
ولا قول لیوال صاحب تاسو مخکې وویل چې یو شیری ټولګه مو تیار ده ان شاء الله چې چاپ شي په دې شیری ټولګه کې تاسو چې آزاد شیرونه سپین شیرونه غزل او چارپاره ځای شوی دي دا د چارپاره کلمه د ما ډیره خوښه شو خو په پوه نشولم چې هدف د چاربېتی ده که د څه شي د امکان لري د ما غوندې څو نور هم په پوه نشي
نه چارپاره یو فورم دی البته دا په زمونږ په مها په ټولو باوندو ژبو کې په فارسي کې په پښتو کې په اردو کې څومره چې ماته معلومه دي دا یو فورم داسې دی چې څلور څلور مصري په بیلابیلو قافیو هم په یو وزن سره یو ځای کېږي معمولا داسې وي چې په دې هر څلور څلور مصرو کې دوهمه او څلورمه مصره سره هم قافیه وي اوله او دریمه مصره آزاده پایله لري راځي یو چارپاره مې مخکې ده
که
تاسو اجازه
عمل کې عمل کې محترم
لږ عاشقانه هم وي آسمان کے سرگردان سوری لٹونا شرهارتا د اوبو چې نڅېدلې ستاره د زلف سلسلې په مکی زونو د سپوږمې رڼا ته سیوری د بڼو وو چې پر سپین بارخو لوېدل په تیندکونو واړه ناستو پر ډبره پښې اوبو کې چپې غلې غلې راغلې ستا ښکلا ته ستا وړو وړو خبرو ته یې غوږ و څو زرین کبان را ټول زموږ خواته واه شوخی شوخی می پخو تر اوبو لاندې شرنګولې ستا پایزیب کې وړې پاڼې چې ناڅاپه د زنجیر کړی شوه خلاصه پایزیب ډوب شو په اوبو کې څانګې وانګې له مسکا سره د ګډه غوسه ګل شوه نمسکا سره د ګډه غوسه ګل شو ما د ولی د ګیله د سپوږمې ځلتا چې پایزی میرا پیدا کړه په چینه کې لاس کې کوز کړه ام د سپینو شګو تالتا
واه واه
ما چې لاس د چینې کومې ته ور اوږد کړ تلایی ماهیان په منډه منډه ولاړل په چپو کې د سپوږمې رڼا شوړنګه او د ستورو تصویرونه لاس ته راغلل ستا پایزیب مې سپینو شګو کې ونه موند زرزري کبانو خدای د چیرې وړی ستا خوږه غوسه سپوږمۍ ته ځلېدله زه ولاړ وم ملامت پر غاړه پړی تا په تورو تورو سترګو وېرولم د خوږې شوخۍ په ناز دې ځورولم چې یو دم شو په کټ کټ خندا را ماته د لامبه لاس په اوبو دې وویشتلم ویل دې ځه سر نه دې زار زما پایزیب شه د سپوږمۍ همدغې شپې ته دې یادګار وي ښاپېړیو د اوبو ته به یې پرېږدو د زري کبانو تاج ته به پکار وي چې رڼا شوه په چینه کې بیا ګوره زه به ګرځم تر هغو یوه پایزیب کې چې موندلې دې وي ورکه په اوبو کې چې راوړې دې جوړه وي په خپل جیب کې هغه شپه
هغه شپه چې روان و لچینینا ستا یو پایزه شنگا شنگا کولا دستگمه هستین و ستون و پلوشو تا ستا خوگی خوگی مسکا زلا کولا سوری ندیزاره شد دستگمه شتلا خوچینینا تلایی کبان و ستونی به تکو خاموش غکت شپه یوازه مرجانون به خنداده تهیر شوی به یوازه ته وازی ژوند ته وازی ژوند منګړی دی یو کوی دی پښنګا په خو بده دی هر ورځ د چینو شګې لګوم دی وازی ته وازی ژوند منګړی دی یو کوی دی پښنګا په خو بده دی هر ورځ د چینو شګې لګوم ستا په دې ته ملا او سمتل وساده څوز زیره می چینو کې دی مونډلې خدای دې کوم یې جوړسته د پایزې دی چې درځم با او ستاسو کا به ضروره ده لا تر اوسه مې تشتور ساتلې جیب دی خو ته دې شپې تیارې دي چې نه ګونګې خو ته مې شپې تیارې دي چې نه ګونګې زرزري کبان پټشي په تورتم کې ز مندل یو زنجیرو ته څنګه کوم دی یو پایزې څنګه نشته په دې چم
واه 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 لیوال سبز دې کلی چنه ته یوړم ولا
بالکل بالکل
واقعا کلی واقعا
دی لیوال سب قوت د نور صفاتونو ترڅنګ دا دي چې د انزور په برخه کې لیوال سب تاسو د احساساتو نازک خیاله او عاطفي شیر یو بیل ګوراندې کړه خو تاسو په دې هم ډیر شهرت لري چې تازه یعنی تاسو شیرونو کې تکراری توري بالکل کم دی او یو تازه بڼه لري او یو خوځښت پکښته تحرک پکښته یو چا تاسو په اړه لیکلی و چې لکه ژوند پر کاغذ د کاغذ پر مخ وړاندې چې مخ په وړاندې ګام واخلي هماغه تاسو شیر دی او حقیقت هم پکې ډیر تر سترګو کې تاسو په ځینو شیرونو کې لکه په غوسه هم ښکاری لکه یو شیر مده ژوند لکه سپینې اوبه دا شیر وزه تاسو ته ولولم بیا بس تاسو نظر پیرا واخلو او هغه ځینی سپارښتنې چې مثلا د هواد ځینو چارو په برخه کې تاسو کوي او هغه نیمګړی پات کیږي بیا په همدې اړه هم یو څه تاسو نظر واورو سم ده لیوال سه
مهرباني وکړئ
ژوند لکه سپینې اوبه خیال د ژوندون نه ساتو خیال د ژوندون نه ساتو دومره به تدبیر یو ستاسو تر ګوتن نیغ ګورو موږ څومره به پیر یو ډک خوم په سر اړو واز د ملا نه اورو خکلو سره مینه کړو نور نو به تقصیر یو ژامه د لیوه باسو مرګ مو پرې لوریږي نه ژامه د لیوه باسو مرگ مو پری لوریگی نه خکار تا کمان نلرو زرونو تا بی تیره یو رنگ سر بلد نیو زرونمو دی سپین ساده لیوال سیب چوم رخ کلی وای رنگ سر بلد نیو زرونمو دی سپین ساده خیال دی انزورگر لولو خیال دی انزورگر لولو خپلا بی تصویر یو ژوند سپین او بو غوندې غواړو ژوند سپین او بو غوندې غواړو یې نغمو غوندې ستړي لوینو یو ستړي لویر یو نو لیوال صاحب دلته ستاسو ستړیا بالکل واضحه او ښکاره ده او تاسو په د افغانستان نه بهر هغه افغانانو ته چې بهر تاسو مثلا د سفر په ترڅ کې د هغه سره لیدلی دي او پیژندلی دي هغه ته مو هم چې غواړي د افغانستان د لپاره څه وکي مګر یا نشي کولای او یا نه پوهیږي چې په څه طریقې وکي هم سپارښتنه درلودې دا کوم ځای ته ورسید او څه مو لیدلی دي د خپلو خبرو په ترڅ کې مو هغه سپارښتنه چې کړی څومره پر ځای شوې دي او څومره نیمګړې پات شوې دي تاسو په نظر
مننه حضرتانه ما جالب دا و چې یو زما د کار خصوصیت او یو د قسمت خو په تیرو نسو دوله سکلینو کې ما نړۍ ګڼو هیوادونو ته سفرونه وکړل.
بله
تقریبا ټول هیوادونو ته ولاړم چې هلته افغانان اوسي. د افغانستان ولایتونو ته مې هم سفرونه وکړل، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مې هم سفرونه وکړل. هر ځای ته چې تلم د خپل افغانانو له پراخې مینې سره مخامخ شوم، دا ټول شوي دي، ناس یو خبرې مو کړې دي، جدي سیاسي بحث مو کړی دی، ادبي بحث مو کړی دی، شعر مو ویلی دی، مشاعره مو کړې ده، فرهنګي مسایل مو څېړلې دي. زه پرې پوهېږم چې افغانان لږ تر لږه دوه یا درې نسله نشي کولی خپل هېواد هېر کړي. دا د هر چا دپاره مشکلې په اصطلاح د نوستالژۍ د عقدې او تمایل او د غریزې پر اساس خپل وطن ګران دی، خو افغانان یو بېل ډول مینه او تړاو لري له خپل هېواد سره. رښتیا هم کله کله دوی سره دا پوښتنه وي چې څنګه کولی شي خپل نقش د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره ترسره. زه فکر کوم د بهرنیو افغانانو د مجبوریتونو په درک سره په دریو استقامتونو کې له هغوی نه انتظار درلودلی شو چې خپل هېواد ته کار وکړي. تر ټولو لوی انتظار دا دی چې دوی له نیکه مرغه دا چانس او فرصت درلودلی دی چې هلته په مسلکي کادرونو بدل شي، لایق انجینیر، لایق ډاکټر، لایق حقوق پوه، لایق د زراعت متخصص، د لارو جوړولو، د اقتصادي چارو، د تخنیک، د کمپیوټر، د ښوونې او روزنې ګڼ متخصصین لرو او افغانستان ظرفیتونو او تخصص ته اړتیا لري. دوی هر شکل وي په موقتي راتګ، په روزنې، د خپلو مشورو په رالیږلو سره دوی کولی شي خپل تخصص افغانستان ته ولیږدوي او دلته د افغانستان د بیا ابادۍ په برخه کې اخوان د پخلی. نو هم انتظار دا دی چې دوی په نسبتا باثباته ټولنه کې ژوند کوي، د دې باثباته ټولنې ښېګڼې د افغانستان خلکو ته معرفي کړي، پرته له دې چې دوی د خپل مرافعه او پرمختللي او آرام ژوند داسې یو ډول انځور افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې دوی د محرومیت له عقدې سره مخامخ شي او خدای مکړه خدای مکړه د دوی په مقابل کې یو ډول خبر دا چې دوی د افغانستان خلکو ته روحیه ورکې وایي چې ګوري سویس، د امریکې متحده ایالات، جرمني، استرالیا، هر بل پرمختللی هېواد د دې هېوادونو د خلکو په مټ په اراده، په خواري، په خولو آباد شوی دی. افغانستان یو ملت لري، افغانستان تر ټولو بډای هېواد دی له طبیعي پلوه، د اقتصادي سرچینو له پلوه. راځي د دغو هېوادونو په څېر د ملت اراده، بشري قوه، اقتصادي سرچینې، د دې هېواد امکانات دا په کار واچوي او له خپل هېواد نه د نړۍ د مخ جنت جوړ کړي بلا تشبیه. دا کار تاسو کولای شئ، خلکو ته روحیه، خلکو ته شعور ورکول او خلکو ته د بهرنیو هېوادونو د جوړېدو د موډلونو معرفي انتظار ده چې موږ یې کولای شو. او درېیم انتظار هم دا دی چې که دوی د دوی اقتصادي وده ډېره ښه وي، یوه برخه د خپلو امکاناتو په افغانستان کې په تېره بیا د ښوونې او روزنې، تمویلي کارونو، فرهنګي کارونو، د کتابتونونو په جوړولو کې، د آثارو په ژباړه کې، ګورې په فرهنګي برخه کې موږ پښتو ته او د افغانستان نورو ژبو ته، دري ته، د نړیوالو آثارو، د علمي آثارو د ژباړې لپاره ډېر
ضرورت شته.
او دا تشه په افغانستان کې ډېره لویه تشه ده چې بهر اوسېږي، ژبو حاکم وي، هم په بهرنۍ ژبه او هم په خپلې ژبې باندې. دوی باید خپلو ژبو ته علمي، فرهنګي، ادبي ستر آثار وژباړي. او دا زه فکر کوم چې یو ډېر لوی کار دی که دوی وکولی شي، دا به یوه لویه تشه ډکه کړي. زما چرالان دی که مو پای ته ورسوم، خبره دا ده چې ډېرې زمینې شته چې زموږ بهر میشته افغانان د خپلو ټولو مصروفیتونو او ستونزو سره سره چلوي او ماته د کار کوي. لا هم دوی د افغانستان دپاره د څه کولو
کار وکړي. ستاسو د دې حدسونې نه مننه لیوال صاحب. کور مو ودان خبرې مو ډیر خوږې وي، خو وخت لنډه، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. د اوس لپاره تاسو نه ډیر زیاته مننه کوو د زړه له تله. غورځنګ صاحب
او له محترم اوریدونکو څخه هم خدای پماني کوو، ورته وایو چې د خدای پمان، شپه مو په خیر او خوب مو آرام. موږ درڅخه ولاړو.
رادیو آشنا